سلام و روزتان بخیر. 3 بجه بعد از چاشت به وقت کابل شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لانده به میزبانی اسمت ساروان و ظریف نظر به گونه زنده و مستقیم پخش می شود. در ساعت اول برنامه روی اینکه آیا همسایه های افغانستان از مجرین افغان منیس وسیله فشار علی حکومت کار می گیرند بحث می کنیم و در ساعت 2 حادثه 11 سپتامبر و تأثیرات آن را به بحث خواهیم گرفت. میمانای نیز در برنامه با خود داریم. شما می توانید به رادیو آزادی زنگ بزنید یا پیام بفرستید و نظریات و سوالاتتان را با ما شریک سازید. اما پیش از آن سرویس خبری آماده نشر است در خبرهای جهان. تا دقایق بعد بشنوید که تهران کار روی ساخت یک دستگاه هسته‌ای برق را به کمک مسکو امروز آغاز کرده. خبرهای جهان تا دقایق بعد. اما اکنون جاوید حسن‌زاده خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت افغانستان در یک آزمون تاریخی قرار دارد، اما افغان ها برای رسیدن به پیروزی متحد به مبارزه ادامه دار هستند. حیات مذاکره کننده حزب اسلامی ابراز امیدواری میکند که توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان در جیران امروز امضا گردد. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 90 مخالف مسلح در نقاط مختلف این کشور کشته شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت افغانستان در یک آزمون تاریخی قرار دارد، اما افغانها برای رسیدن به پیروزی متحد به مبارزه دوامدار هستند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم تجلیل از هفته شهید در ارگ گفت که حکومت و مردم هر دو اراده دارند که از این آزمون پیروز به در آیند.
ما در یک آزمون تاریخی قرار داریم از جهت که این عمله ای هجوم سر ما، یک هجوم سرتاسری، یک پدیده شوم است که تمام دنیا را به حرج کشانده، اما ما در صفحه اولش هستیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت هر آن کسی که از کشور و مردم افغانستان حفاظت میکند قهرمانان ما هستند. آقای غنی افزود که جنگ به خاطر در افغانستان شدت یافته است که مخالفان مسلح در میدان جنگ سرکوب شده و با گفته وی بادارانشان و انزوا روبرو هستند. حیات مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار ابراز امیدواری میکند که توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان در جریان امروز امضا گردد. محمد کریم همین رئیس حیات مذاکره کننده حزب اسلامی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مذاکرات صلح میان دو طرف به مرحله نهایی رسیده است.
مذاکرات بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرحله نهایی و آخری رسیده. امید است بتوانیم تا ساعت دیگر این سند توافقنامه را نهایی بکنیم. قادر بشویم که مژده و نوید امضای صلح به ملت شریف و عزیز خود اعلام بکنیم.
شورای عالی صلح نیز تایید کرده است که سند توافقنامه صلح به زودی امضا می‌گردد، اما در مورد زمان دقیق آن چیزی نگفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 90 مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کشته و 49 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه این وزارت گفته شده است که این مخالفان مسلح در نتیجه عملیات‌های تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، قندهار و شمار دیگر از ولایت کشته شدند. در ادامه اعلامیه گفته شده است که در این عملیات‌ها 13 تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته شده است. در این حال قماندانی عمومی زون 88 اسپینزر پلیس در کندوز میگوید که در سر عملیات شب گذشته در منطقه اطمانزه شهر کندوز 2 طالب مسلح و 1 کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشته است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم فرشتن نگار همراهی کنید.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و روسیه، تهران کار روی ساخت یک دستگاه هسته‌ای برق به کمک مسکو را امروز در شهر بوشهر آغاز کرد. این پروژه که به نام بوشهر 2 مسمی است رسما در این شهر جنوبی ایران آغاز شد. پروژه بوشهر 2 $10 میلیارد هزینه دارد و قرار است 1057 مگاوات برق تولید کند. دستگاه هسته‌ای برق بوشهر از سوی شرکت انرژی هسته‌ای روسیه یا روس اتم ساخته می شود. در نتیجه دو حمله انتحاری در یک مرکز خرید در شرق بغداد شام گذشته حداقل 10 نفر کشته شدند. در این مورد پلیس عراق و منابع شفاخانه ها خبر دادند. گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملات را به عهده گرفته است. منابع گفتند که در انفجار در فروشگاه بزرگ نخیل که در روبروی وزارت نفت عراق موقعیت دارد 28 نفر زخمی شدند. یک بم در دروازه این فروشگاه و دیگرش در پارکینگ آن منفجر شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش تازه هسته‌ای کره شمالی را شدیداً محکوم کرده و اقدامات قابل ملاحظه از جمله تحریم‌های جدید علیه پیونگ یانگ را مورد بحث قرار داد. پس از یک جلسه اضطراری که امروز در عقب درهای بسته میان اعضای این شورا آمریکا، ژاپن و کره جنوبی صورت گرفت، با صدور یک بیانیه روی محکومیت آزمایش قدرتمند هسته‌ای کره شمالی توافق به عمل آمد. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل پیونگ یانگ به نقض و بی‌اعتنایی آشکار قطعنامه های قبلی این سازمان متهم شد و روی اقدامات بیشتر در پاسخ به آن تعهد گردید. کره شمالی با رد این محکومیت گفت آنها تحت فشار ایالات متحده قرار نخواهند گرفت. روزنامه ازباکم کره شمالی رودانگ سنمون نوشته است آن روزها گذشت که ایالات متحده آمریکا کره شمالی را به خاطر آزمایش هسته‌ای تحت فشار قرار می‌داد، اما این روزنامه از آزمایش هسته‌ای تازه این کشور یادآور نشده. این پنجمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی بوده و دومین آزمایش اتمی این کشور در ظرف 8 ماه به شمار می‌رود. امریکا و روسیه توافق کردند که در سوریه آتش بس جاری شود و به این طریق راه برای مذاکرات صلح انبار گردد. وزیر خارجه امریکا جان کری روز گذشته بعد از یک ملاقات طولانی با همتای روسی خود سرگی لاوروف در ژنو گفت اگر آتش بس از سوی تمام طرف ها رعایت شود، جنگ در سوریه متوقف می شود. جان کری در این مورد افزود او می گوید امریکا و روسیه پلان را امروز اعلان کردند که امیدوارند به اساس آن خشونت ها در سوریه کاهش یابد، آتش بس حاکم شود و راه برای مذاکرات صلح و دوره انتقال سیاسی انبار گردد. وزیر خارجه امریکا همچنان گفت آنها به این عقیده اند که روسیه می تواند بالای رژیم بشار اسد در سوریه فشار وارد کند تا به مذاکره صلح حاضر شود. آتش بس قرار است روز دوشنبه یعنی روز اول عید قربان بعد از غروب آفتاب به وقت محلی آغاز شود. و خبر اخیر این که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات کشورش اران کشتی ایرانی را که برای نیروی بحری آمریکا مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. دونالد ترامپ روز گذشته در جریان کمپانی انتخاباتی خود در فلوریدا گفت او اردوی آمریکا را آنقدر نیرومند خواهد ساخت که هیچ قدرت در برابر آن استادگی نکند. در هفته‌های اخیر 3 مورد از نزدیکی کشتی‌های سپاه پاسداران ایران به کشتی‌های جنگی نیروهای بحری آمریکا گزارش شده که به گفته مقامات آمریکایی تحریک‌آمیز بوده است، اما مسئولان نظامی ایران میگویند اقدامات نظامی آنها در برابر کشتی‌های آمریکا دفاع از آب‌های ایران است. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لاندی را میشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او ظریف نظر په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې له تاسو سره یو. نن هم د تیرو خبرونو په شان په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوم.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر نن وویل چې د سش کال جنوري څخه د روان سپتمبر تر لومړۍ پورې د دې ادارې په مرسته له پاکستان څخه 1,4309 تنه راجستر شوي افغان مهاجر افغانستان ته ستانه شوي دي. دا یوازې د هغو کډوالو شمیر ده چې په پاکستان کې نمونه ثبت ول او قاعدتا په دې خاطر چې کارتونه یې درلودل باید د پولیسو له لورې ځورول شوي نه وي. ډېر مهاجر افغانان وایي هر کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړې شي پر مهاجرو د پاکستان فشار زیات شي. دې ته ورته شکایتونه په ایران کې میشت افغان کډوال کوي. پاکستان چې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د وتلو لپاره د سش کال د دسمبر 1 نېټه ټاکلې وه، ورمه ورځ د افغانانو د استوګنې موده 3 میاشتې نوره هم اوږده کړه. پاکستان پخوا هم خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته تلو لپاره ضرب الاجلونه ټاکلي وو، خو دا ځل چې تر بل هر وخت د دو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي، د پاکستان ضرب الاجل د پخوانیو هغو په پرتله جدي او کلک ښکاري. د مهاجرو ترڅنګ ترانزیتي لارې هم پر یو بل د فشار راوړلو یا امتیاز غوښتلو لپاره د حربي په توګه کارول کیږي. د افغانستان ولسمشر پرون وویل که پاکستان د افغان سوداګرو لاریو ته اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته تیر شي، افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته پر پاکستانی لارو پر پاکستانی لاریو خپله ترانزیتي لاره بنده کړي. نو په داسې حالت کې آیا افغانستان کولی شي چې له خپلو ګاونډیو څخه د حربي واخلي؟ په لنډ وخت کې د میلیونونو مهاجرو خپل هیواد ته بیرته راستنېدل څومره ممکنه دي؟ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو او پر سیمه او نړۍ د اغیز په اړه خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت اول، محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و محترم آقای صدیق منصور انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان هستند که بر دو خوش آمدید میگوییم. خب آقای ساروان، از کدام سوال شروع کنیم؟ همین سوالایی که خودت طرح کردی اونا رو صحبت بکنیم، وی مسئله به کجا خواهد کشاند؟
بله، زخوایم چه کلمره پدی خبری او کچه آیا زموج میلمانه هم لدی سره لدی نظر سره موافق دی چه دی مهاجرو مسئله سخه دی افغانستان گواندی هوادونه دی افغانستان پا خلاف دی حربی دی وسیلی پتوگه، یا دی حربی یا دی وسیلی پتوگه کار اخلی او کن اخلی؟
بله،
که لمره دکتر صاحب نبی مستاق تاسی پا دیار اختل نظر سرگن که.
بله، بفهمت.
دیر مننت، سلام تاسو تا نظر صاحب تا او مخترم ایدی ماد میز گردون والز تا او طول او لیدون که او ریدون که تا ولندی کهوم. درسته ده چه مهاجر په هر صورت سره چکیږي باید مونږ بیرته خپل وطن ته راولو، که په پاکستان کې دي او که په ایران کې دي، ځکه چې هر ځلې چې مونږ وغواړو چې یو تصمیم ونیسو دوی د مهاجر مونږ ته په مخ کې ودروي یا دوی ځوروي یا بل مشکل راپیښوي، نو د دوی راتګ بیرته خپل ملک ضروري ده. اوس چې خصوصا په پاکستان کې په مهاجرو باندې ډیره تنګسیا راغلې ده او ډیر بد حالت سره مخامخ دي، زه ډیر خوشحاله یم چې درته ووایم چې مونږ یو ډیر ښه قنسل لرو په پېښور کې، یو ځوان قنسل ده پویان، او هغه په د خپل یو هغه باندې په یو شعر باندې ده، یو شعر به برخه ده چې خپل وطن ګل وطن په زرهاو مهاجرین دې ته تشویق کړل چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. دلته په افغانستان کې هم رئیس جمهور ورته تر یو ځایه پورې تیاری نیولې ده، 50,000 نمرې د ځمکو لپاره چې د کور لپاره وي هغه یې دلته د سبس په منطقه کې دوی ته په نښه کړي دي او دا به دوی ته ورکړ شي. زه پرون هغه ته تللی وم شمالي ته په همدې لاره باندې، د سبز نه وروسته هم یوه برخه ده چې هلته ځینې ډېر معمولي کورونه هم جوړ شوي دي، هلته هم 15,000 کورونه هم دغسې شته چې دوی به مهاجرو ته ورکړي. په همدې ترتیب په بلخ کې هم، په همدې ترتیب په قندهار کې دوی دپاره ځایونه جوړ شوي دي. یو بل داده چې خپل د ماجرو وزارت دومره فعال وزارت نه ده، د بداتو میاشتو کې دوی یوازې خپل 15% بودیجه مصرف کړی ده. نو د دغې بودیجې زیاته برخه باید په راتلونکو مهاجرو باندې ولګېږي تر څو په دوی په قدر او په عزت سره په خپل ملک کې ځای په ځای شي. نو زموږ
ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تدابیرو خبرې وکړې چې د مهاجرو د راستنېدو او ځای په ځای کېدو په برخه کې کیږي، لیکن په دې مو نظر څرګند نه کړو چې آیا له دې نظر سره تاسو موافق یاست چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه له مهاجرو څخه د حربي په توګه استفاده کوي؟
او ما وویل چې مثلا هر کله چې موږ د ایران یا د پاکستان سره کوم مشکل ولرو، فقط دوی زموږ مهاجر زموږ خوږ ګوته ده او د غینه مرا نیسي او غواړي چې موږ باندې فشار راوړي. نو همدا اوس مثلا افغانستان ته اوس معلومه شوه رئیس جمهور د لومړۍ ورځې نه د پاکستان سره ډېر د انعطاف نه کار واخیستلو، یې غوښتلې چې یوه نوې صفحه ورسره خلاصه کړي، او ورته معلومه شوه چې پاکستانیان په خپلو وعدو تړلي نه دي او هغه وعدې چې کوي هغه سرته نه شي رسولی، او پاکستان لپاره دا ډېر نقص کړی ده ځکه چې د دوی ډېر نږدې ستراتیژیکي ملګري لکه امریکا، لکه سعودي عربستان، لکه عرب و امارات دا خلک په دوی باندې اوس مشکوک شوي دي او پاکستان تقریبا په انزوا کې ده. نو خبره داسې ده چې دا موضوع د مهاجرو په ایران کې هم دومره حاده ده لکه په پاکستان کې چې ده. باید موږ هغو دپاره هم پوره ترتیب ونیسو چې په راتلونکو درو څلورو کالو کې لااقل خپل ټول مهاجر بیرته خپل مملکت ته راولو.
تشکر. خب نظر محترم آقای صدیق منصور انصاری را بگیریم، اونا چی فکر میکنن که آیا همسایه های افغانستان از مسئله ماجین افغان منعیس یکربه علیه حکومت افغانستان استفاده میکنن، یعنی با قصد و دیده و دانسته سه؟ انصاری سه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی اسمت ساروان او درانه ډاکټر صاحب ظریف نظر او خغلی ډاکټر نبی مصداق او تخنیکی همکارانو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ تر څو د افغانستان د با عظمت وګړو چې ډیر عمر یې په مهاجرت کې تیر کړ، د خپل وطن د ازادۍ، پرمختګ او ترقۍ لپاره، د خپل وطن د خلاصون لپاره نن د هغوی په ستونزو او مسایلو خبرې کوو. هغه مشهور شعر دی، وایي: ازادي تر پادشاهۍ لا تیری کا، آزادی تر پادشاهی لا تیرې کا، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. یا خاقلی ظریف نظر ته په دری کې وایم چې سر آزاد می خواهی بنوش از جام آزادی، که تا دانی به قدر مستی سرسام آزادی. واقعا چې مهاجرت یو لوی ستونزه زده نه یوازې حق مهاجرین چې په پاکستان او ګاونډي هیواد ایران کې دي، لګن شمیر ستونزو سره مخ دي، او د دوی نه د افغان حکومت او د افغانستان د ارضي تمامیت، د افغانستان د استقلال په وړاندې په مختلفو مواردو کې د یو حربي په توګه کار اخیستل کیږي. بلکې ګن شمیر هغه هیوادوال چې په نورو هیوادونو کې دي، کورنۍ هلته دي، او د دوی د کورنۍ مشران یا پلرونه د افغانستان په دولت کې دي، د هغوی کورنۍ هم په ورته ډول د قرنطین یا نظربند په حال کې دي. د یو شمیري او هغه چارواکي چې دلته اوسیږي ګن شمیري د هغو هیوادونو په ګټه کار کوي. له بده مرغه خصوصا هغه افغانان چې په پاکستان او ایران کې اوسیږي، کورنۍ هلته وي او دوی دلته کار کوي، یوه حربه ستره حربه داده چې دغه هیوادونه یې په خپله ګټه غواړي وکاروي، د دوی کورنۍ هلته د قرنطین یا نظربند حالت کې وساتي. د دې تر څنګ موږ او تاسې ولیدل چې د اقتصادي فقر، د ځوانانو د روږدې کولو یا معتاد کولو په برخه کې په ګاونډیو هیوادو کې ډیر منظم او سیستماتیک کار وشو، خصوصا د ایران په خاوره کې چې موږ اوس په میلیونونو ځوانان په افغانستان کې لرو چې هغوی په نورو هیوادو کې معتاد شوي او بیرته راستول شوي دي، چې دا اوس د ټولنې لپاره یو ستر بار دی. د دې تر څنګ ډیر افغانان په زندانونو کې اچول کیږي، د هغوی د خلاصون په برخه کې د یو حربي په توګه د افغانستان په وړاندې استفاده کیږي. تر څنګ یې موږ او تاسې اورو چې په پردیو جنگونو کې په نیابتي جګړو کې د افغانانو نه کار اخیستل کېږي. د افغاني میندو د بچیو نه چې موږ او تاسو ډېر راپورونه واورېده چې ایران د سوری، عراق او حتی د یمن په جګړو کې د افغاني ځوانانو نه کار اخیسته، دوی هلته جګړې ته لېږلي یا په زور او جبر او یا هم د یو وړوکي یا کم مقدار پیسو په مقابل کې، چې دغه نه یوازې د دې کورنیو دپاره یا د افغانستان د ملت دپاره یو ستره صدمه ده، یو درون بار دی، یو لوی غم دی چې د دوی جنازې تابوتونه راځي یا دغه معتاد ځوانان افغانستان ته راګرځي، خپلو کورنیو ته درون بار ګرځي، بلکې د افغانستان د ملت او دولت دپاره هم یو ستره صدمه ده. خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی ضربه او لوی فشار چې په افغانستان باندې دی، هغه زموږ په حکومت باندې د پردیو د یو شمیر اجیرانو تحمیلول دي چې په دې حکومت باندې په حکومتي کرسیو باندې تحمیل کړي، او دوی استقلالیت او ازادي نه لري، خودمختاری نه لري، او هیڅ کله نشي کولای چې د افغانستان د ملت په ګټه، د افغانستان د خاورې په ګټه، د افغانستان د استقلال او ازادي په ګټه جدي او کارنده ستراتیژي جوړی کی، پلانونه جوړ کی او هغه عملی کی تر څو ټول افغانان د یو آزاد ملت په سلامت د دې خاورې د بقا، فلا او نجات لپاره کار وکړي.
کور ودان شغله انصاری قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا د افغانستان گاونډي له مهاجرو څخه د حربي په توګه کار اخلي او کنه. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر صاحب نبی مستاق چې د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار دی، او همدارس د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس شغله صدیق منصور انصاری. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې لانو د سکایپ پته در شیو، او همدارس د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې لاره خو سره لوسم کولای شي چې پیغام را واستوي. د ټلیفون شمیرې چې مکاله درته اعلان کړي، ټلیفون را وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول د موضوع په ارتباط پوښتنه وکي، او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755، و کسایی که از ایران و یا پاکستان میخواهند تلفون بکنن شماره ما 00-42-21-12-45-01 است. از سکایپ هم میتونین سکایپ نقطه رادیو آزادی نقطه کام
رادیو.
خب من غلط یاد داشتم.
بیا من غلط کو. رادیو دات آزادی. رادیو تکه آزادی. البته تصدی پاکستان او ایران که دمیشت افغانانو لپاره هم نړیوال نمرې اعلان کړي، دا به زه هم اعلان کړم ځکه چې دا نمرې کمیل نه وو. 00-3-22-12-15-01 بلش میره ده 00-3-22-12-15-01. اوس هم د سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو، او ګورو چې له کوم ځای نه څوک دی.
بله،
مهرباني.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و میمونه محترمتان و شنونده های عزیز.
سلیش صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلامت باشین آقای نظر صاحب محترم. اینه مزاحمتان میشیم، با ببخشین دیگه که ما میگیم زنگ میزنیم صحبت میکنیم، ولی درد وطن ماست، مجبور
هستیم.
بله، بفرمایید. سوال ما از آقای مستاق صاحب است. ما فکر میکنم که ما هم گپ معظمیش شروع کنم که کفر اگر از کعبه خیزد پس کجا، در کجا ماند مسلمانی، یا پس کجا ماند مسلمانی. نمی همین گپ یاد کنیم که می کفر از کعبه خیزد. آل خو مردم همی اکنون الان از دست فساد اداره فاسد، یعنی فساد اداری و اداره فاسد، یا به تعبیر دیگه اداره فاسد افغانستان و بیامنیت،
بله، همیان در حال فراره. تاسم قصه شروع کرده پر موضوع که تاسی بیرتم دقیق دی دولت
فساد
موضوع بندی خبری بود که موضوع داره که آید افغانستان گواندیان له مهاجر څخه دربی په توګه کار اخلي او کنه.
ما میگم معموګه پم میخوایم برای شما عرض کنم که وقتی که خود دولت افغانستان برای مردم افغانستان دل نسوزان، همسایه چطور دل میسوزان، او مو محترم. ببینید مردم امیال در حال مهاجرت و فرار است، ما از آقای مستاق سوال میکنم که چی گونه جلو از این میگیرن که وقتی که فساد اداری وجود داره در کشور و بی امنیتی وجود داره، چی گونه باید جلو فرار مردم میگیرن؟ این سوال ما جواب بدن.
البته د فساد په باره کې مش په ځلونو بحث کړی دی او په دې کې مې شک نشته چې فساد ډیر زیات دی، لیکن په فساد نن خبرې نه کوو. بیا هم وایو چې آیا د مهاجرو څخه ګاونډیان د حربی په توګه کار اخلي او کنه اخلي، او که چیرته موافق یاست باید څه وشي په افغانستان کې؟ په څه ډول ممکنه ده؟ مخکې ښاغلی مستاق وویل چې دولت ځینې پروګرامونه پیل کړي دي، 50,000 تنو ته یا کورنیو ته ځمکې ورکوي، لیکن موږ د خلکو شکایتونه لرو چې حتی هغه خلک چې لس کاله پخوا هم راغلي تر اوسه پورې نمرې نه دي ورسېدلي. په دې به هم خبرې وکړو. خو اوس بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې.
متاسفانه ټلیفون قطع شو، تلفون دیگر هم میگیریم. بله بفرمایید صاحب. بله شنونده عزیز بفرمایید صحبت کنین شما. و علیکم السلام.
بخوام در بجیرین صحبت کنم آقای زریف نظر. من خودم 11 سال در ایران بودم. متاسفانه وقتی که پس آمدم به افغانستان یک برگه در سر ما از آمد دادم اصلا با وزارت مهاجرین که ما بردم اینا با برادری برگه در روی یک 3-4 خانه داشته گفت در یک خانه از خط کش کده این مورده.
متاسفانه چه تلفن
تلفن قطع شد. خب مصد دستانتشان مشکلات ایجاد کردن.
بل اوردون که ام لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
بله بفهمن شیب
با تلفن که چه مشکل ده. خیر دوباره دی کوششو که بل همشتر زن معرفی که.
بله بفهمن. خب خیر باشه، حالا گمرای میمانای ما صحبت میکنیم. اگر اسمس داری خودت چیزه یا در فیسبوک؟
بله به په دیافان بیسیم داتا سواترش میره لاره دی را بدون که نظرونه او پشتونی مطرح کردی. یو هم میروالی سیرت دی لزابل سخوایی و از ما نظر داره چی کل مهاجر افغانستان ترازی حقو تا ده کورونو ترسنگ وزیحتی هم باید ورکرد شی، زکه چی که چوک کار ونه لری روزگار ونه لری نو یوازی پا کور بچو که. شفیق الله هوتکی لیکلی دی لکندوز څخه وای هغه مهاجرین چې افغانستان ته راستنیږي هغوی په خپل هغوی باید آیا باید خپل ولایت لاړ شي او کنه هر ولایت چې ځي هلته حکومت ځمکې ورکوي؟ د همدې مهاجرو مربوطه مسئله ده. غلام سرور نبیزوی لیکلی دی چې افغانان غواړي چې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته لاړ شي، ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې د پولیسو له لورې سخت ځورول کیږي او په عین حال کې د دوی سپکاوی کیږي. نو تر دې سپکاوي بهتره ده چې ټول افغانان په یو لاس خپل هیواد ته ستانه شي.
بله
تلفون که اوریدونکی لرو مهربانی کوئ صاحب
بفهمن تلفون نام امروز بخیلم وضعش خراب است.
خو خیر وار باشم المنو تب.
بله مستاق صاحب سوالا رو شنیدین یا داشتار رو شنیدین، منطقه امی اصل موضوع ما شما بخیر ممیست که این دو همسایه مهربان ما شما از این مهاجرین سوء استفاده میکنن بر علیه حکومت افغانستان به عنوان یک فشار سرازی، یک ذره زیاده تاکید شده بد نمیشه. همچنان ما در قسمت دوم از این برنامه روی مسئله 11 سپتامبر ما میخواییم صحبت بکنیم. در اونجا یک مسئله است که کنفرانس بون، در کنفرانس بون صاحب اولین چیز مسئله امنیت اگر در افغانستان بود، دومین مسئله شمی بود که مهاجرین به شکل آبرومندانه به افغانستان برگردن. این حالا 14 سال تقریبا 15 سال از این موضوع گذشت، تاله هیچ چیز نشد. چرا صاحب هر پلان که میشه یا هر تصمیم گرفته میشه عملی نمیشه در افغانستان، مخصوصا در این مسئله مهاجرین صاحب؟ مستاق صاحب
بله صاحب رښتیا ده. ګوره د حکومت خو دوه کاله کېږي چې په قدرت راغلی او یو کال هم دوی په خپل منځ کې په حکومت په جوړېدو باندې یو بل سره چنی سره وویلې وخت ضایع کړو. دا یو کال کېږي چې دوی په کار شروع کړی ده. د هغه ملګري چې د سکایپ نه خبرې کولې چې وایي چې حکومت دلته دلسوزي نه لري، ما خو مخکې وویل که نه چې مزمکې په کابل کې په قندار کې په بلخ کې مهاجرینو ته یو بیلې شوي دي او هغه به انشاءالله ورته ورسیږي. نو زو دا وريدون کته سوالونه ته جواب وایم او که
بله شنوندار اگر یادداشت کردین جواب بدین خوب است، همین سوالای شنوندار اگر جواب بدین چه خوب است.
بلکل میرولی سیرت او ال چې د وظیفه ترڅنګ د زمکو ترڅنګ باید دوی ته وظیفه هم ورکړ شي. درسته ده اوس په افغانستان کې پرښتیا سره هم چې بیکاری اندازه ډیره جګه ده او دا هیچ چاته د قبول وړ نه ده، او دغه مهاجرین چې بیرته راشي ګوره دا ټول هم بې داسې بې لاس او بې پښې نه دي. زموږ مهاجرین په پاکستان کې څلور سوه اوولس فابریکې لري. که دوی د خپلو فابریکو سره دلته راشي دوی به په خپله نورو ته هم کار پیدا کړي. همداسې دېرش زره نور مهاجرین په پاکستان کې دوکانونه لري چې که هغوی خپل عایدات او پیسې ځان سره راوړي دلته به دوه درې نفره په هر دوکان کې استخدام شي. او حکومت هم د کلو د انکشاف پروګرام کې ډېر زیات کارونه همدا اوس پیدا کېږي په مختلفو ولایتو کې مختلف ولسوالۍ کی، او دا به نور هم دوام وکي. نو ابل دوست د کندوز نه چې خبري کولی چې دا خلک چې راځي دوی باید خپل ولایت ته لاړ شي او دغو ځای کې چې حکومت مځکه ورکړي دا ځمکه چې حکومت ورکوي دا خو د دوی خپل خوښه ده چې دا قبلوي نه قبلوي، او که دوی په کوم ولایت کې ځمکه لري کورونه لري باغونه لري په هغه کې باید حکومت ورسره مرسته وکړي او مرسته به هم وکړي چې دوی خپل وطن ته خپل ځمکو خپلو کلو ته بیرته وګرځي. د افغانان وروسته پښتنه دا و چې په دواړو هیوادو کې پتنګ شوي دي او غواړي چې خپل وطن ته راستانه شي. په هغه کې هیڅ شک نشته، یعنی د دواړو هیوادو کې افغانان ډیر زیات پتنګ شوي دي. لکه مرغه په پاکستان کې افغانانو د خپل توقف د خپل وخت نه زیاتره استفاده کړې ده. ډیری ډاکټران دي په کمپیوټر کې شهادتنامې اخیستي دي او په نورو مسلکو کې اخیستي دي. یعنی دا داسې نه دي چې داسې خل دي چې دلته راشي او ټول بس بلاس او بپیوی. دوی خپل التم کورونه تروسه کړی دی پاکستان کې چرآشي کول شي دلتم زانو ته کورونه پیدا کی. لبد مرغه چې دی ایران موږ ته ډیر زیات معتادین راځي او الته د کرزی په ټوله موده کې افغانانو ته اجازه نه ورکوله چې پیرانی مکتبو کې درسونه ووایي. بل اخر رئیس جمهور چې ایران ته لاړو ایرانیانو ته وویل چې تاسو زموږ د مهاجر سره ډیره بده وضع کوي او کدا وضع اصلاح نشي زه به اوبه در باندې قطع کړم. او دغه نه وروسته چې دا د هغه باندې وډارېدل یا کوم بل په دوی د ایران په سیاست کې کوم تغییر راغلو خو اوس
فکر نه کوي. ډاکټر صاحب مستاق چې هغه وخت دلته په افغانستان کې امریکایي قواوې وې او پراخ حضور یې درلود چې کله د امریکایي ځواکونو اکثریت ووت نو ایران هم فشار کم کړل. او یعنی معنا دا چې هغه وخت ایران له مهاجرو څخه د حربي په توګه د افغانستان خلاف یا په افغانستان کې د امریکایانو خلاف استفاده کوله.
ایران همیشه د افغانانو د حربي په صفت سره استفاده کړی ده. همدا اوس ویل کیږي چې 15,000 اهل تشیع افغانان او نور د عراق او سوریه ته ولیګلی دي او دوی ته فقط وعده ورکړی ده چې که تاسو د جنگ وکړي نو بیرته چې راشي تاسو ته به هم اقامت درکړو، فامیلونه به هم بیرته راوغواړو. یعنی دا خلاف د ټولو بین المللي موازینو ده چې یو چا د خپل ملک نه راوتلی وي او چېرته پناه اخیستی وي او د هغو د موجودیت نه په جنگ یا په بل ځای کې سو استفاده وکړي. خو افغانان دا دومره محتاج دي او داسې مشکل باندې راغلی ده چې دوی ځنه مجبوریږي چې دا خطرونه هم قبول کړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. شغله انصاری، یو مسله دام ده چې اوس چې تاسو موافق یاست چې په ایران او پاکستان کې له افغانانو څخه د حربي په توګه استفاده کیږي او په پاکستان کې خصوصا نن سبا چې ډېر تر فشار لاندې هم دي، او لکه څنګه چې مې په سر کې وویل چې یوازې راجستر شوي افغانان تر یو لکو زیات په دې یوه یو کال خلا پر هم نه در سپتمبر میاشت ده پر نه میاشت کی افغانستان تراستانه شی ویډیو نه راجستر شی وی خو تر دې هم زیاتی نو آیا افغانستان کولی شي چې په یو وار دومره زیات کډوال په خپل هیواد کې ومني؟ فکر نه کوي چې د کډوالو راتګ سره به په افغانستان کې نور بحرانونه نور مشکلات جوړ شي؟
خغله چاروان موږ کدا وایو چې افغانستان یو ومني یا ونه مني دا په دوه تعبیرو کې دی شي. یو هغه تعبیر چې حکومت یې منلې یا حزم او جذبولی شي، او بل دا تعبیر چې دغه خاوره او پکې میشت ملت یا د دوی خویندې ورونه او خپلوانې حزمولی جذبولی یا استقبالولی شي یا نه. تر کومه چې په حکومت پورې اړه لري، له بده مرغه حکومت داشته افغانان هم حزم او جذب نکړی شو. د حکومت د ناکام او بیکاره رهبری، د ناکام او بیکاره مدیریت، او د هغو یو شمیر تپل شوو مسؤلینو د لاسه چې په دې ملت باندې تحمیل شوي دي د پردیو دخوا، د دوی په اساس داشته افغانان حتی په مرکز کې، حتی د ارګ په سلمتری کې د ژوند د مزایاو نه برخوردار نه دي، د عزت او شرف او ازادیو د مزایاو نه برخوردار نه دي، د پاکې هوا او پاکو اوبو د تنفس او څکلو نه برخوردار نه دي. نو پاتې لا د هغو میلیونونو افغانانو چې بهر میشت دي، هغوی ډیګریانې لري، هغوی تجارتونه لري، هغوی امکانات لري، هغوی ته خو هېڅکله نه غشته سوداګر چې مونږ په افغانستان کې لرو، مونږ او تاسې هر ورځ دا غوې د اختطاف او تختونو راپورونه اورو. مونږ او تاسې دا مو اوریدل چې د سوداګری خونو مرستيال ویل چې په یو ونی کې 2000 برحال او فعال شرکتونو خپل جوازونه حکومت ته بیرته وروسپارل چې دام درواخلې. مونږ تیر یو د دې کار او د شرکت او د سرمایه گذارین. مونږ او تاسې دا هم اورو چې هر کال په میلیونونو څخه په میلیارډونو ډالر د دې هیواد نه تختی، فرار کوي. ترکی ورته پراخه غیګ پرانستې ده، په ډیرو کم امکاناتو باندې هلته هغوی ته دایمي ویزې، کورنیو ته یې د اوسېدا ځایونه امکانات، اولادونو ته یې د تعلیم زمینې مساعدوي. دغه راز په عربي اماراتو کې، دغه راز په نوره نړۍ کې، حتی په استرالیا کې اوس ډیرو افغانانو ته د سرمایه ګذارۍ او د ژوند امکانات برابرېږي، او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې. دا مسله د حکومت شو. موږ او تاسې دا هم اورو چې 325,000 امنیتي ځواکونو لیستونه شته ویل کیږي، مګر د دې ډیره لوړه فیصدي چې کېدی شي تر 15% پورې سیټونه خالی وي، امکانات یې حواله کیږي، میلیاردونه ډالر د حکومت اخیستل کیږي، مګر دوی شته نه. یعنی د دوی په ځای کېدی شي خلک مقرر شي، امکانات واخلي. د دې ترڅنګ موږ او تاسې اورو چې په دولتي ادارو کې تر 50,000 ډیر پوستونه خالی دي. دغه دوه ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې د دوی په تقرر او مقرره باندې نه دي توانېدلي. مخکې ډاکټر صاحب مصداق اشاره وکړه، او زه ډیر خوشحاله شوم چې دوی په خپل د اعتراف وکړو د دغه ګډ حکومت سره. خیر
باشه، این مسائل هم باز سر صحبت میکنیم.
یک دقیقه جمله را تکمیل کنم جناب نظر صاحب. جناب مصداق صاحب گفتن که حکومت 2 سال شده و 1 سال متاسفانه اینا بین خود ضایع کردن، ولی من اضافه میکنم که 1 سال دیگه هم ضایع شده و 30 سال دیگه هم که آینده است. ما فکر میکنیم که به مو شکلی که میگن خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج، این 2-3 سال بعدی هم به طرف زیار روان است، به خاطر که خشت اول بسیار کج مانده شده و این دیوار اگه خدا نخواسته میغلطه. ما بسیار به تشویش هستیم که این ملت عظیم و ملت
خشت اول بود. انصاری سه به میخشت اول که در بون گذاشته شد، امور رو گفتین در اونجا ماده اول اگر امنیت در افغانستان بود، ماده دوم مسئله برگرداندن آبرومندانه مهاجرین در خارج کشور بودن. سه بزه او خواده بودیم نه تنها این حکومت فعلی، بلکه تمام حکومت ها که از 14 سال یا 13 سال بودن، اینا کلش باید به این مسئله جوابده باشن. همینجا یک سوال دیگرم علاوه میکنم بر اردو مهمان محترم، ایست که یک اصطلاح است که مسئله اولچک نیک، میگن این مسئله آل اولچک های برقی برآمده. کسایی که از زندان میرن، حالا د پایش چیزی که بسته میکنن بازو رو هر طرف که برو کنترل کرده میتونن میگن نزی اگر از این ساحه 100 کیلومتری اگر تو بیرون شگی موتور پس میاریم زندان. آله اینطور یک اصطلاح سیاسی است که امی مسئله مهاجرین در افغانستان و ایران یک نوع اولچک طلایی واری در پاهای حکومت‌های ما یا مردم ما افتاده، از خاطر از اونها ما هیچ کار کرده نمیتونیم. آله چطور یک استراتژی تعیین شده قسمی که دبن تعیین شده که این مهاجرین پس بیایه، ما از این اولچکای طلایی یا از گردنبندای طلایی که ما را تحت کنترل دو دولت گذاشته سی بعدی چطور نجات پیدا بکنیم؟ اینه باید پیشنهاد بکنیم شما من حیث متخصصین چطور شوه که افغانستان از این دو اولچک طلایی نجات پیدا بکنه. آقای مستاق شما اول، باز آقای انصاری دوم نظرتان بشنیم پیشنهاداتان.
دیرخه پرخت سرم چې د افغانستان د ما مخکې مو ویل کنه چې د مهاجرینو یا د فساد یا د نور کړهونه چې موږ سره مخامخ یو دا د څوار لسکولونو را پدی خو روان دي، دا اوس خبره نه ده. او د پاره د دې چې موږ د دغه دوو حکومتونو د دغه دوو ملکو د دې باج نه خلاص شو، لکه تاسو چې ویل چې د ولچک کتل لایه موږ چې د دین مون خلاص شو، مونږ باید هغه څه چې مونږ خپل کولای شو باید کومک وکړو، مهاجرین سره چې په عزت سره په ابرو سره دلته راشي او تر هغه ځای پورې چې امکان ولري کومک سره وشي چې ځای په ځای شي. بل نور د ملل متحد د مهاجرینو له کمشنرۍ نه چې هغه ډیر زیات امکانات لري د هغه نه باید استفاده وکړو، او د نورو ملکو له امکاناتو نه باید استفاده وکړو تر منګو کولای شو چې د خپل مهاجر دلته ځای په ځای کو. هم دا اوس حکومت فیصله کړی ده چې یوشت بندونه باید دوی جوړ کړي تر څو موږ د برېښنا له نظره چې ډیر ورته احتیاج یو د مشکلاتونه محل شي، او پاتو باندې به کار به ډیر ان شاء الله زر په باغو باندې شروع شي. یعنی ما مطلب دا ده چې دا بندونه چې جوړ شي او به مهار شي، او دا او به نوې ځمکه د یوې لاندې راولي، د قلبي لاندې به راولي، او دغه ماجر ته ډیر ته باید په دغه ځایو کې مزکه ورکړ شي چې الته د اوبو امکان بموي، او زمکه یو 15 پک جره بزمکه د فامیل په سر باندې چې ورکړ شي دوی کولای شي چې مغنه خپل امرار د حیات مو کې او ژوندم جوړ کی او خپل ژوند په مخبوزي.
بله صاحب ډیر مننه. او په همدې موضوع چې نظر صاحب پښتنه وکړه، انصاری صاحب تاسو هم نظر څرګند کړئ. البته یو مسله بل هم ده چې کچرته همدغه موافقه د مهاجرینو همدا عملی شوی وای، همدغه ماده چې مهاجر بیرته خپل هیواد راشي، نو شاید د افغانستان د جنگ وضعیت هم بل ډول وای، ځکه چې ویل کیږي چې همدغه د مهاجرینو کمپونه د دولت وسلوالو مخالفانو روزنځایونه دي، زیږنځایونه دي، عملته روزل کیږي، عملته جذبی شي او افغانستان ته رالیږل کیږي. یعنی داغه خبره ده چې پاکستانی چارواکي هم کوي، سرتاج عزیز هم په وروستیو کې همدې مسلې ته اشاره وکړه. دې ته په پام سره نظر څرګند کړئ.
زه وایم چې هغه یو شیر دی وایي لیونی نشته چې وس رنگوي، گردونه خود په زولنو پراته دي. خغلی نظر د ولچکونو خبره وکړه، خو زه وایم چې ولچکونه به په پخو او زولنی به او بخې په لاسو او زولنی به په پخو وي، او ځینې داسې خلک چې دوی یاد کړه مجبورن به دغه سل مترو نه هخوا نشي تلی. مګر مخکې چې ما کومه اشاره وکړه هغه د حلقه بګوشو خلکو ده چې په غوږونو کې حلقې پرتې وي، او حلقه بګوش غلامان ورته ویل کېږي، یا دغه غلامان د پردیو غلامان دي. هر څه چې هغوی ورته وایي هغې خواهش ته بلې بلې وایي. یاد ده چې د زر او زور غلامان دي، د پیسو په مقابل کې، د امتیازاتو په مقابل کې د خلکو د سرنوشت او د مړۍ او د وینو او زور سره لوبې کوي. که موږ او تاسې وګورو په افغانستان کې د کار ډیر زیات فرصتونه موجود دي. که چیرې په افغانستان کې دغه 5,250,000 امنیتي ځواکونو نه سم کار اخیستل شوی وای، لږ تر لګه دوی په کچوک په جمع او تفریق باندې پوي شي دوی په د افغانستان په ولسوالي وي شي هر ولسوالي ته زر تن امنیتی ځواکونه رسیږي او زمونږ ولسوالي جزائر نه دي چې سرحدونه بیل وی ټول سره انټر کنیکټډ او تړلې دي دوی کولای شو چې د ټول هیواد بهترین امنیت ونیسي تاسو ته زه د فرا ولایت مثال در کوم تاسو فرا تلال شي د نیمروز نه مونږ او تاسو احوال لرو چې د ولایت دیواله د کلاشینکوف په مرمۍ لګیږي د نن او د پرون د هلمند په ناحیو کې جګړې روانې دي د ننګرهار د پکتیا د لوی پکتیا په مختلف ولایتو کې مګر تاسو خوست او د فرا پښتنه وکي چې الته یو خه مدیریت یا د خلکو او د قومونو په مرسته رامنځته شوی او یا هم د یو شمیر ولسوالانو او ځایي خلکو په مرسته یا هم د فرا د والی په مرسته دغه سي د کافي او جدي تکتیکونو نه کار اخیستل شوی تیر ورځ د فرا والی سره ما په ټلیفون خبرې کولې هغه ویلې چې دلته موږ ډیر کم مشکلات لرو په ډیرو لري پرتو سیمو کې کلم چې پیدا شي موږ خونسا کوو خو یو سالم مدیریت هم رامنځته کړی هغه زورواکي چې دلته وو هغه هم خلیصه لا کړي دي هغه د هیروینو مخدره موادو قاچاقبران وو که زورواکي وو وسلیم تنې واخیستي تر دې پورې چې کورونو ته په پوزرامې شکل ورغلو غویان هم وروسته خلکو ته مګر دې ته آماده کړو چې دوی خپل وسلې ورکي هغه اختطافچیانو بانډونه او ګروپونه نن هلته څه نشته څنګه کېدی شي چې په کابل کې د دومره امنیتي ځواکونو په حضور کې هم دغسې ناامني وي موږ وایو چې که چیرته دلته سالم مدیریت وی که چیرې دلته سالمه اداره وی که چیرته دلته سالمه رهبري وی هیڅکله به دغه ستونزې نه وي د دغې ملي اردو او امنیتي ځواکونو دپاره چې کمې 1.2 میلیارده ډالره د امریکې نه 4.3 میلیارده د جرمني 500 میلیونه د اروپایي اتحادیې 500 میلیونه د افغانستان د کورنۍ بودیجې نه چې کمې پیسې راځي 1.2 میلیارده کېږي زه تاسې ته په یقین سره ویلی شم جناب مزداق صاحب دلته تشریف لري ویاړلی شخصیت دی فرهنګي علمي شخصیت دی د ډاکټر صاحب غنی په استعداد باندې د هغه په وړتیا باندې موږ پخوا ډېر یقین او باور درلود مګر متاسفانه نن چې ګورو په عمل کې هیڅونه خطه زه دې ته آماده یم چې دوی ته دغه نن یوه طرحه ورکړم چې د ملي امنیتي ځواکونو د یوې روبې په مصرف سره موږ کولی شو د ټول افغانستان تر د زونو اتو زونونو نه نیولې تر 4 دېرش ولایاتو 3 او 4 شپېته ولسوالیو او 9400 کلو دپاره 2,000 فابریکې جوړې کړو د یوې روبې په مصرف سره او هغه چې تقریبا ټولې 2.5 میلیارده ډالر کیږي په حساب سره زه دوی ته لیست ورکولای شم د فابریکو امکانات ورخودلای شم د خامو موادو ته د لاسرسي په اساس د نورو چې په دې سره کېدی شي د 5 میلیونه انسانانو ته مستقیم د برق ټول سیستم د سولر سیستم د بادی برېښنا سیستم د اوبو نه د برق جوړولو په دې ټولو باندې فکر کړی کارم پکړی
هغه جوړی شي ورورل شي سره بندې شوې تاسو ولیدل چې په تیرو کلونو کې
په دې ټولو باندې جناب چاروان صاحب ګوري یو طرحه یا ستراتیژي چې جوړیږي په ټولو باندې کار کیږي خو موږ او تاسو ګورو چې د کابل د جنگلک فابریکه اوس ختمه ده د خست فابریکه نور ما مخکې ویلې چې که سیاسي جدي اراده موجوده وي د ستو امکاناتو نه موږ ډیر څه کولای شو موږ خصوصي
اراده لکه کم شوې ده
اول نه چې نورې پرانګي
دوه کالو کې نشته
نه دا اول نه دا دوه کاله مونږ نه وایو مونږ په دې دوه کالو باندې مونږ وایو چې دغه دوه ډاکټر صاحبان چې راغلي او د دوی ټیم دا هم د مغې تیر نظام وارثین دي یا ډېر په داسې عامیانه اصطلاح وایي د تیر نظام بقایا دي ډاکټر صاحب غنی د مالی وزیر او د ډاکټر عبدالله
موضوع به نه وزو
معصوم ستانه
خبره هغه چې پښتنه دا و چې د بن له قرارداد یا له موافقې سره سم ټاکل او چې مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او د دوی لپاره دغه ترتیبات ونیول شي او که چیرته دا ترتیبات نیول شي وای مهاجر راغلی وای نو شاید جنگ هم دومره پراخ شوی نه وای ځکه چې کمپونه د جنگیالیو یا د دولت د وسلوال مخالفانو زیژنځایونه دي نو اوس خو دا شوي دي ستاسو که د خپرونې ته ډېر وخت پاته نه دی ستاسو په نظر د حل لاره څه ده اوس باید څه وشي اوس هره له پاکستانه په لکونه مهاجر بیرته راځي د دوی د ځای په ځای کولو لپاره باید څه اقدام وشي
مونږ ګورې د ماجرینو د وزارت په چوکاټ کې داسې ادرسونه او داسې ریاستونه پیژنو چې خلک وایي دوی د ماجرینو لپاره چې کومې نمرې یا خارګوټي په نظر کې نیول شوي دا د الله په توره په دریو برخو باندې ویشي. یوه برخه یې خپله دغه د ریاست منصوبین سره ویشي او خرڅوي، یوه برخه یې د ولایتي چارواکي او نور، او یوه برخه یې هم په ډیر منت او په ډیرو مشکلاتو ماجرینو ته ورکوي. که جناب مزداق صاحب دې مسایلو ته پاملرنه وکړي، مونږ کېدای شي ادرسونه ورکړو، مونږ کېدای شي خلک وروښي، هغه رئیسان او ادارې وروښي، دوی د یو لنډ تفتیش وکړي. مونږ وایو چې څنګه چې د بن په غونډه کې پریکړه شوې وه، له بده مرغه هغه هیڅ پریکړې یا عملي نه شوې یا د افغانستان د ګټو خلاف شوې وې. په مونږ باندې هغه خلک د بن په د تړون په اساس وتپل شو چې هغه اصلا د افغانستان ګټو ته ژمن نه وو، او د هغوی د فاسدو اعمالو او د ناکار اعمالو وجه ده چې نن مونږ د 2002 نه په نسبت د 2003 او حتی شپږم په نسبت د لا ډیرو پراخو ناامنیو، اقتصادي فقر، علمي او فرهنګي فقر او سیاسي فقر سره مخ یو. مونږ وایو چې دغه کم کسان چې د افغانستان د ملت په سرنوشت باندې حاکم دي، خصوصا ډاکټر اشرف غنی چې د رئیس جمهور په نوم ځان یادوي، د ته په کار دي چې د ازادۍ د هغه مزایاونه استفاده وکړي. هغه ولچک او زولنې په کورنیو دننه کورنیو ګروپونو د په لاسو پښو کې اچولي وي او نه پرېږدي چې حرکت وکړي، که نړیوالو په کې اچولي وي. د یو ځل د رښتینی وطني او ملي مجنون په توګه یو حرکت وکړي او دغه زولنو ته د شرنګ ورکړي. تاسو ته زه په یقین سره وایم هغه زولنې چې په ارګ کې د په پښو کې پرتې دي، څه د سلام رهیبي په نوم، څه د عنیف اتمر په نوم، څه د بل او د بل په نوم، دغه زولنې که د لرې کړي، زه تاسو ته په یقین سره وایم چې افغانستان به د پراخو پرمختګونو په لور ګامونه پورته کړي او افغانان به خپل ملک ته راوګرځي او موږ به د فلاح، بهبود او پرمختګونو شاهد شو انشاءالله.
خب محترم دکتر نوی مستاق، شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی چی راه های حل موجود است که این موضوع یک طرفه شود، اگر ماجرین آستاستا بخیر بیاید که تا امیاله فشار دشمنان از دستشان گرفته شود؟
بلکل، اگر چی دا حکومت کولی شی پیغه بانده پا دیر جدیت سر کار کوی او دغه نمره او زایونه چی ما مخ که یاد کلل چی دوی تا بیل شوی دی، انشالله چی دیده نبسو استفاده نکیگی او په خپل په حکومت کې هم کسړای وګوري پر اختیار سره نسبت د تیر حکومت کابینه ته دغه سی وزیران شته چې غوي 10 میلیونه دی پچو دی اخیستلو په پلمه په جیب کې نه چوي، او یا همداسي 250 میلیونه ډالر د دوه قراردادو کې خپل بانک ته نلیږي. دغه سی غټ فسادونه په دې حکومت کې مخه نیول شوې ده، او هغه قراردادو کې چې دومره زیات اختلاس کېدو هغه اوس بالکل قطع شوي دي. هغه په د رئیس جمهور او د کابینې د مهمو وزیرانو په حضور کې د قراردادونه فیصله کیږي، او هغه خلکو ته، هغه قراردادیانو ته چې ډیر ښه آینده، چې ډیر ښه پخوانی کارونه کړي دي، هغه ته ورکول کیږي. نو په دې برخه کې ډیر توجه روانه ده چې سوء استفاده
مستقصب همی 15 سال است به همی عرفار میشنم، یعنی کوشش روان است و مگه منتها در عمل چیز نمیبینیم. حالا مثلا در دیگه ممالک اگر یک پلان یا یک پروژه تره میشه سب، یعنی در تمام دنیا تر آدم میبینه شاهد میشه، مثلا بگن که یک پل در دو سال جور میکنی، اما دو سال که میشه او پل مورد استفاده میشه، یا تونل تیر میکنن مثلا به 20 میلیارد دلار مصرف میکنن، میگن در 5 سال یه خاتمه میاد، در اون 5 سال او خاتمه پیدا میکنه. من تا در افغانستان مثلا مسئله بندهای برق و دیگه رو گفتیم 10 سال پیش 12 سال پیش که روی ازی صحبت میکردیم، مثلا وزیر صاحب میگفتن به یک بند برق 7 سال به کار است. حالا دو تا 7 سال هم تیر شد، کدام بند برق آبی که بسیار وسط دنیا صدا بیاره و مشهور شوه ما نداریم. یعنی هنوزم از جلال آباد و از لغمان اینجا مردم تلفن میکنه که همون برق فعلی ما رو چالان نمیکنن. از اون خاطر منظور ما این است که هر پلان که تره میشه چرا عملی نمیشه، وقتی که عملی نمیشه مسئولین چرا سب یکم که اتر از شرم هم یک استفاقک نمیتن سب این یک چیزی هست چرا در افغانستان اتر رواج است که هیچ کس نمیشرمه که همی کار خم انجام دادن نتانستم سب حتی اتر در اردو سب یک وقت اتر مچم از یک جا شنیدیم آقای سروان همینجا جایش است بگیم در اردو اگر فکر دارم شنم پلیس و جنرال ها یا یک تسمر از این پالی خود اویزان میکنن ما گفتیم این تسمر بر چی اویزان میکنن و داخل این یک نفر از یک جای شنیدم که میگه این تسمر به خاطر است که یک جنرال یا یک آفیسر یا هر کس کس یک قماندان اگر در جنگ یا در یک جای به مو پلانی که گفته شده نرسه موافق نشه که تنظمو خود باید غرغره بکنه حالت چیزا سب در افغانستان سب هزارها پلان میشه هیچ کدامش عملی نمیشه هیچ کس هم جواب دیه نیست هیچ کس هم یک قسم شرم هم نمیشه سب انوز افتخار هم میکنن سب یکان تا سب امی کلتور چطور تغییر بکن در افغانستان اگر کسی یک کار عملی کردن تانه دیگه سب بگو یا ما را تیر دیگه ما آخر نمیتنیم سب مستاق سب
بلکل زده سره موافقه لرم کتاسو دیده حکومت هغه بنیادی پروگرامونو تا چه دوی عملی کلی دی لکه گوره دی لومړی ځل لپاره افغانستان ته ریل راغلو دی چین نه او په میاشت کې به دوه واره دی راځي د لومړی ځل لپاره موږ غواړو چې د اروپا سره په ریل کې هغه شو وصل شو او د لومړی ځل لپاره موږ د غازو داسې قرارداد کوو چې تر دیرشو کالو پورې به موږ ته او د زموږ دوو ګاونډیو ته هم غاز ورکړ شي او دا ځینې شیان دي چې لوی لاسته راوړنې دي او دا وعده یې هم نه وه شوې کار ورباندې وشو او اعلان وشو کار او همدا اوس جریان لري او رئیس جمهور نور داسې پلانونه هم لري که تاسو وګورئ په د دوو کالو کې د حکومت 50-50 فیصد د دواړو ترمنځ تقسیم شوی ده تاسو د رئیس جمهور دغه څه پلانونه د څه زیربنایي پروژې چې تاسو ګورئ د ټول د اشرف غني زیربنایي پروژې دي که څه هم په هغه توافقنامه کې چې دوی په منځ کې هغه شوه لاسلیک شوه د اصلاحاتو صلاحیت ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړل شوی وو اما تر اوسه پورې یوه پروژه هم نه ده مخته کړې او یوه پروژه هم نه ده عملي شوې نو وخت چې ته په یو حکومت کې دغسې دوې برخې لرې چې یوې غواړي چې کار وشي د ملک په مخ لاړ شي او دا بلې چې دا په بله دنیا کې ده او هغوی فقط کوشش هم دغه ده چې هغه پخواني خلکو چې اختلاس کړی ده هغو نوم باید را ونوزي هغو باید محکمې ته ونه لیږل شي او هم دغه زما د منطقې و زما د سیمې دا ټول خلک باید په حکومت کې داخل شي که دوی د لیاقت لري او که نه لري دا جنجالونه دي چې د حکومت په منځ کې ولې د حکومت دغه خبره ومنله بیا موږځو همغه چرګه اوله راغله او که هګۍ دمغه په اوله کې خبره داسې شوه چې انتخابات معلوم شول بالاخره چې څوک ګټونکی و څوک بایلونکی
و تشکر مستاق صاحب
مستاق صاحب دوی تاسو مخکې د 50,000 نمرو خبره وکړه لدیر خبری ورسته
بشمیره
پنزوز داره ویل لدیر خبری ورسته بشمیره زیاد پیغامونه دی افان بیسیم در تصواتل شمیره للاری راقلی دی نونمونه بی نخلم زکشتی دیر زیادی او طول غواری چه پویشی چه واقعا دا با حق دارو تا ورسیشی او دا با پتومر وقتی ورسیشی پس شکل سر با توضیحشی پدی اره بی حد زیادی پشتنی دی
وقتم
کم ده که پدی اره تاسو معلومات لری یو لن معلومات ورکی
یک دقیقه
پروژه هغه 50,000 نمرې په کابل کې هغه په نښه شوی دی د مهاجرین چې دلته راغلی دی دغوی ته به فورا شروع به وشي دوی ته به ورکي او دوی به خپل کورو جوړولو باندې هلته پیل وکړي همدغسې نمرې په بلخ کې 10,000 نمرې هلته په نښه شوي دي همداسې په قندار کې په نښه شوي دي او همداسې نور نمرې هم غواړو چې په کابل کې د مهاجرینو لپاره په نښه شي تر څو چې دوی راځي یو ځای وي چې دوی په غځانې کې خپله یو کور د خپل اقتصاد سره په اندازې سره هر رقم چې وي دوی خپل ځان ته یو شی جوړ کړي دا اطمینان ټولو ته موږ ورکولی شو.
بله خو خیر باشه. حالا یک جنبندی شو انصاری صاحب، ما میخواستیم روی ازی که امسایه ها به عنوان فشار از مهاجرین استفاده میکنن نمیکنن، منتها ما در موضوعات دیگر رفتیم. حالا این برنامه را که تعقیب کردیم به این نتیجه میرسیم، میگن اما تو دوستایی که داشته باشی مهاجرت هیچ دشمن هم نیست استقابه، یعنی همین در بین خدا مشکلات زیاد است بخیر. یک جنبندی بکنین صاحب که بریم باز بخیر.
بله قسم که ما قبلا گفتم که اراده جدی سیاسی و اجتماعی حکومت افغانستان ضرور است تا اینا مشکلات خود کنار بگذارن و او گردایی که به این زولانه ها افتاده باعث یک مجنون واقعا ملی و به درد بخور به کشور و ملت، اینا او گردا را دور بکنن هم از قلبایشان هم از اذهانشان و به طور واقعی و راستین به ملت افغانستان بیندیشن به خاطر و بهبود و رفایشان. و او نمرات را که جناب مصداق صاحب گفتن قسم مثل قبلی رئیسا بین خود و بین والی و دیگرا به سه سوره تقسیم نکنن که فقط یک کسیش بسیار به مشکل به مهاجرین بیچاره و رنج دیده برسه، و نه هم مثل او شهرک معیوبینه که در قصبه کابل جور شده بود و جاهای دیگه که یک تن معیوب یا رئیس یا معین یا کسی دگی ده ها نمره را بگیره به خیشا و به نامای پسرا و بچای خود و یا شهرکای دگی که با مامورین دولت جور شده، با او قسم بین رؤسا و معینا و وزیرا تقسیم نشه و بین طرفدارایشان. واقعا حق به کسی که له الحق است و به او تعلق میگیره به او برسد.